څلور بجې شپې احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه، ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوی خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وای افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د خپل کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې وژل شول. د عادل کورنۍ وای تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لری نه کړی. بسم الله عادل د غور غږ رادیو مسول مدیر او خبريال چې څونه مخ کې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژند وسلوالو په دزو وژل شو، او تیر شپه یې وی وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قماندان عبدالقادر ولی زاده وای د برید طالبانو کړای.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتیدل دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیگ او امان الله بیگ په دې وژنه تورن کړای. خو امان الله بیگ او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر وای هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پاوت سرچینو په یو بیان کې ویلي دی چې انا ګریت کرامپ کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لري ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور لقول ویل شوې دي چې برلین له افغانستان په تدریجي ډول د خپل ځواکونو د استلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینه وړ مورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوړاندې سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوی ماشوم عبدالروف پلار وای ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر ژر خوشی شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له د سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې لمون سره وکړې هله بخون کې وي. راته یو ویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشی شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر رواني یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
تر اپلستم د فبروري پورې به بسران خپل روسي پیښه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او کنه د تکون له امله نشي کولی شي دا لومړی لوبه کې ګډون وکړي.
راشد خان د ټپی کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبې په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترنګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویل چې پوځ باید په سیاسي
پوز اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پروند شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې، او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکه بل اندیښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غا کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د رواني میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حمله یوازې څو ساعت وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړي. د ایران د حکومت د رسمي وی پانی د راپور لمخې ظریف ل خپل سیال فیصل مقتد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لوی دی زوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لمړنۍ پوځي اقدامو د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډیر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشو ډلو، کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسي د زندانونو مسولو چارواکو تایید کړی دی چې د اپوزیشن بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی، خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه ویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنوي او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د واخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ولړې باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور وش مکتبونو یوازې شپږ شونځي ودانه لري.
کله چې راشو بارانی زمون باران د وژنه مکتب رسخت شي، زمون نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وای
ټول لوبغاړي په دغه د امارات کې دي او خپل تمنیت کوي دا په پاکستان او زیمبابوي ترمنځ تمنیت له هغه وخت یاندي.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مسته ځوانانو دی و دولاسي شهر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوولین دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبرې یوازې له طالبانو سره خبرې نه دي، د سولې لپاره یو لړ سیمهیز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
کڅه حمله یو وګد ځند وروسته په دوحه کې د سولې خبري بیا پیل شوې، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د سوانانو ملي بحث کې ویلي سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسي غصب شوی دی. خود افغانستان حکومت لچا د سولې لپاره نړیوال تضمین غوړي. د جمهور ریاست د بیان رستيال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو پاړه وویل
سیمه نړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری پوړان دی باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنځ شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به خپل ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا لغړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمن کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې حسي او سولېز خوځښتونه پیوړی کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شبي هوکړې مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنځشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربن او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل له کندز په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړ توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسرسی پا برخه کې لستونز سر مختی. موگ چوزلی در غستونز لچارواکو او در رسانه و در ملاتر لبنسټونو سره شریکه کړي ده، خو تر اوسه پوري په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلومات ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبریالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنیو کارکوونکي غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکه د خپل مسولیت لمخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاجواک خبری آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د قندوز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولاتی ادارې رهبری په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولای شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسول هغه د قول اردو وي، قومانداني وي، دغه ی خپل د ولات چې کچیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغه باید خپل نیمګړتیاوي پوره کړي تر څو هغه د واینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړي کړمګه.
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلوروي ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې 1600 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. لسمی را ساده راړو خبريال دو غزباغ لسی حاله خسته چې زده کوونکي شاکري
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسیز د کوونکو غږ دی چې خپل خونځي ته ودانی غواړي. دلته لسو زیات لرګي او جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو تری خیمه ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وای د خونځي په ورځو کې هم دې چوپالونو لاندې پس پیرو خاورو زده کړی کوي. وغوز باغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا 1 کیلومتر ختیز لور ته یو ځنګل لرونکی او ډیورن کرخه سره نږدې پرته سیمه ده. د وغوز باغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنۍ ساحو کې د ژمي په موسم کې واوري وریږي او په کې د باران ورښت هم زیات وي چې د بی سرپناه خونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوز باغ لیسیز د کوونکې وای د سرپانا د نشټوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د 12م ټولګي زده کوونکې حبیب الرحمن
تامین نه لرو او نو ډېر زیات مشکلات دي او په باران کې په سیلابونو کې موږ نشو کولای خپل درسونه تراشو او حتی ترپتو ته موږ نشو راته.
شاکر الله هم د 12م ټولګي زده کوونکې دی، وای لخپل کورونو په سختو او غرنۍ ولارو خونځي تراشي، خو د باران پیل کې دو سره بیرته کورونو ته لیګل کیږي. په خونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه په کې ځانونه وژغوري.
لرو سیمو ناراضو لسې ته د پاره چې موږ زده کړو کله چې راشو باراني زمونږ باران د وژنې مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه ارسلام دي شي، زمونږ درسونه همیشه هم داسې بنمای.
د اوغوز باغ قومي مشران وای پوره شپک 50 کال وړاندې ورته خونځه ایجاد شوه. د دوی په خبره چې په نږدې شپګو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نشو او د پوخا پڅيري بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړی کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل
زموږ بچي چې وسم حتی راشنه اسمان لاندې وسم زده کړی کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناګا یو تعمیر او چنل لري په اون سړي وادي مخکم شي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وادي پوره کړی نه دي. دا منه موږ سره وکي تر څو زموږ تیرې وادي چې د موږ سره کړی باید هغه پوره کوم نه خسته خو تعمیر جوړ دي.
د پوهنې چارو مسولین وای پاسمار کې د څلی رښتو خونځو څخه شپګ وداني لري او پاتې به سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو خونځو کې د 3600 جنو په ګډون 1115 زده کوونکې په زده کړو بوختي او د وغوز باغ لیسې یو له دغه به سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي رادیو ته وویل
د وګز باغ مکتب سره واقعا مغه خلک مو د ډېر مشکلات سره مخ دي او زمونږ مهال زری دي چې اقرا برنامې د لارې مون سره واده شوه دا زمونږ د مکتب په هغه کې شامل کړی دی او ان شاء الله په دې نن وخت کې به اقرا برنامې د لارې د تعمیر جوړ شي ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده وای په کونړ کې ټول 512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټول سرپناه نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره جونی او هلکان زده کړی کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
دا زجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پات شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریا او عراق پولې ته نږدې د یو بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریه او عراق پولې ته نږدې د ایران پلو او ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې دغه په دغو بریدونو کې چا ته مرجوب لا وشته او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقوقو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ساجی راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودی ناوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو او ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پروند فبرورۍ په 15مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي د عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغه هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوخته او کنه، خو سوریا کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وجل شوی دی. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خوا ته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبرورۍ په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وجل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووجل.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالینه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی او چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجا غزا یو سل شپېته غزا وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومت کسان څخه نه غواړو د لوړ پوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه او توت دې هم دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې و په سلاسه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه و بکوا سیمه نو وس و به پر مخ باندې وڅېوي د ګرد بکوا ته ورسول خلک جنو و تل د چشنګ و باندې پښې پیدا کیږي. نو باید ستاره د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې تر د بند ورته وتړي نو هغه ته بیا و به کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په سعودي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ته یو مکتب منظور او مشکل حل او فصل کې ماشومان دي لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې دي پیټو لري او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تیرې او هغه مکتب او درسونه کېږي په ومانې هیله مې ده او ارزو می دا هغه چې زه خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام، په احترام.
زه د هلمند ولایت د مواشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وسي، خپل طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو چې خپل سوله وکړي، په پرلیاز د خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو اشاره او کلتوري میله چې پرون پیل شوې و نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي، په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوریدل شي. او په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سره شوي پیغامونه خبرو. دمګړی به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیدونکې دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپ کېدو خبرونه خپره شوې دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده کنه.
د افغانستان په کوربهتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل چې ټاکل شوې د دوه هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په جنوري ته پیل شي او تر شپږمې نیټې پورې مخکې او دوی بلوه تاسو څه وایئ چې د مارچ په لسمه نیټه پیل شي او تر څوارلسمې نیټې دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په منځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شربت کې څه وایي چې او د کورونا پر وړاندې
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بله، خو وخت نه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوې ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوري راشد خان ټپی شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې د په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بد وخت نشي افغانستان د کرکټ په ملي لوبه کې خبري افغانستان لاسته شوی او د درملنې لاندې ده. ما دا د خلال ورته وخت تاخل دی. راتلستم د فبروري پورې به د ترام خپل روسي پیښه اعلان کړي ایا راځم که ولې چې په دې لوګو کې د افغانستان خپل توګي او کنه د تاسو نه مله نشي کولای چې دا لومړی دوه کې ګډون وکړي.
یعنی د راشد خان ګډون وسم لا د شک خبره ده. دا سینه ده چې خامخا د په لومړی ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بل وو هم دا څه ده روسي ټیسټ په دفتران په اپیستم د سیمرون لمو سره شته.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. څه تمه لري چې نوی لوبغاړي به ډیر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې کې ملي لوبغاړي په نمبر کې ډېر ځوان لوبغاړي دي او تر ډېره ځوان لوبغاړي ته فرصت هم ولري چې وګوري چې دا د موږ ځوان لوبغاړي چې دومره خپله پاتې تمه تکړه یا څومره کولای شي چې له خپل فرصت نه ډیره ښه استفاده وکړي. کوم باورې چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووال لري او ان شاء الله چې به اوسې ته ولې د افغانستان لپاره د زیمبابوې په وړاندې خلاصې جوړوي.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده چې چیرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بله، موږ په راتلونکي کې د ډېرې هوادې سره لوبې لرو چې په هغه کې سټیل، پاندوس او ویزه او شلاویزه لوبې شامل دي. د یو ستر هیواد موږ تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به ان شاء الله افغانستان د اثر جعفر هم ټیسټ لوبه ترسره کړي.
وخت نه دی باندې شوی؟
کار دې سره د معلومه خو ان شاء الله چې ډیر ژر به موږ کار دې ته هم له تاسو سره شریک
کړو. او تک سپډیر مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زبدر نه خوش هم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور.
په غور کې د وجل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې دا بریټ طالبانو کړی. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به یونسی. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال ویل افغانستان سم د سي د سيالو ډالو ترمنز سیاسي حل لري تارتي لري. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدروف پلاروي ولسمشر اشرف غني داډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرون یې ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وای تر رواني یکشنبه ورځ به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکي اونۍ په متحده عرب اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر اس پیلېږي. په افغانستان کې ورسته لدی چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلای دی. ماسکاو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملشو د امریکا د پاوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غکړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده.
د خوست د سلګون وسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست پنوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمې څو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بل خو ځای چارواکي وای پورسیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شوی نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوست راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست خار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. کڅه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډېرې نوې لګول شوې نیالګي وچ شوې او یا استل شوې دي. خود ته رجمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د زرغونو نوې نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والی تورن جنرال مهمن کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کال کیږي زرو خوست په نوم مشهور شوی دی او موږ تاسو نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو غو نیالګي چې موږ کېږو هغه څه وبو هم کو شنو یې هم خدای شروالي وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر اوسې دا غونډې بښنه سیدات ورکړو څو کال مخکې.
چارواکی وایي په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شاهساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای محل سره هم شریک کما ترڅو وکول شي دلته یو خلل اسکیپ چې زه خپل غواړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنای
ځوانانو سره او دلته یو ډیر نمونه یو ښه سفر جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي ماته د موږ خویان د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګي یو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمرته پر رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګي د کینولو اشرونه دود شوی دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میلا دود شواله د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستیو ځوانانو دی ولاسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکول شي د خوست د خوست د متون ته په نیالګي په هی تر څو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګي د کینولو او هنري میلې د پای لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اتنونه او خوشاله وکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شبي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پات شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړلس کې شاملې دورا په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدل دی. دا ساجی راډو د مشال څنګه خبريال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقرونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې ویلې دي چې پراتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخې له ترهګری سره په مرستو پورې اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړې دوه ځخ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګارې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړلس کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېری د ملک د یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پر اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کې دي. شي
کله نه پاکستان به لسکې شي ودی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف ثینک ټینکس سیوی لري کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان تا سرمایه‌کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه‌کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېدل کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنت به کېدل جی ڈی پی به خورېدا نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له څار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون نافذونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړ توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ په خوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوي ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
مگ اوس ہم دا شکونا کھو چھے دا تنظیمون اور دوی خلق پا پاکستان کی موجود دیو باید چھے دا شکونا لرکل شی اور حرس پڑا گا وکل شی کہ دیشی دا شکونا سموی یا غلط
ہوں
په ټوله نړۍ کې د منی لانډرینګ او لاترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلویښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلویښتو سفارشاتو کې یوازې په دیارلسو عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کولو لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 1400 سفارشاتو د عمل درآمد کولو لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو تیر کال په اکتوبر کې په شوي اپیټیب غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو. او داسې څلور څانګې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي. د غوي جوابونه بواري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخصت دي. نو ډیر مونږ نن ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چیز منگ دا ولسوالی کن دیر وڑو که دی نفوس تقریبا آویا دارا ترسی گی ترو سترمی می من بیشو دی تاسو نموحیل دادا چیز منگ دا تیوام نورپول چارو اب کور سوی چیز ترمیم تلک پر آختیا ور کی دی ترمیم دا آدمنگ روتن ترمیم آو لگا پر آختیا ور کی چی خلق پکیزشی دا بمو ډیرا مهرباني وي.
بل مسلم صاحب
مننه. لومړی خو ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ تم وخت راکړو د خلکو غوښتنې تاسو ته راډیو ته لارې سره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 دریز روغتون دی چې مخکې د دینه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 دریز روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې درې ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې د سیمې د خلکو د نبوس په ثقه باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ
په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کو څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړ.
بله ډېر مننه. دا بل اوریدونکو به هم اورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. کاتی کله ایم د کونړ ولایت د دنګره مولسوالۍ د سری مری د کری څخه روان ده. منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاسو کارټونو سم چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سخت مشکلات سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بل ځای نه جوړو. مثلا ډېرې وادي را سره وکړي انتخابات او دغه پول جوړ نشو. کله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکی
ملم سوان سب
مننه. د اټیکولا ورور د پښتني په جواب کې وایم اوس هغه په باندې وخت نه دی. اوس ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي منګه بودیجه کې ولست ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالۍ کچه هم د خلکو وختنی راټولېږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس د منګ بودیجه جوړو او هغه په ولایتي